اوردونکو د مشالې ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منې وخت ورځي لس بجې شوې دي ورځ د اتوار د 2015 کال د اپریل د میاشتې شپږمه نیټه ده په دې غړي کې ستاسو لپاره ریپورتونه لرو د غرنګي وروسته غړي کې با د رانا پر لورونی خبرونه هم وي کولمړی انیس اجمل ته ورزو چې تاسو سره ساته تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د زنو ګوندونو مشران وايي باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي د پاکستان او برتانی مشرانو باور سرګند کړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترمنځ به اړیکې نورې مخې کړي او په شام کې د وسلوالې ډلې النصره فرنٹ لخوا تختول شوی د سویډن دوه تنه وګړي خوشی کړل شوی دي او وسته خبرونو تفصیل د مختلفو ګوندونو مشران وايي باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان به کورشوب خلکو سره سمې مرستې وکړي او په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي 13 ورځ په پیښور کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې په بلنه یو جرګه رابلل شي و چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند کامی وطن پارټي او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړي وو په دغه موقعه د جماعت اسلامی امیر سراج الحق مشال ریډیو ته ویل
د قبایل مطالبه دار چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوی دي د غوی دي ازاله وشي او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده غستل کی چې تاسو به د وطن د وفاداری حلف کوی دوی دا وایي چې موږ نه مخینه وفادار یو او د موږ په وفاداری باندې شک کول دا ناروا کار دی
په یاد جرګه کې په دې خبره هم اتفاق شوی چې د یادو سیاسي ګوندونو مشرانو یو جرګه به د شمالي وزیرستان او د پښتون قام نوري مسلې مخې ته راوړي او مرکزی حکومت ته به وړاندې کوي په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو سبین محمود د وژنې پر ضد د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی او دایې په یاد کې شمې بلې کړې وي د مدني ټولنو ځینو غړو له مشال ریډیو سره بیګا په خبرو کې ویل چې د سبین محمود د وژنې د پلټنې وکړل شي بلخو د سبین محمود د وژنې مقدمه تیر ماښام د ډیفنس په تاڼه کې درج شوې ده د یادې تاڼې یو پولیس چارواکي بیګا مشال ریډیو ته ویلي د مقدمه د نامعلومو وسلوالو پر ضد د سبین محمود د مور شهناز محمود په مدیت لیکل شوې ده سبین محمود په کراچۍ کې د T2F په نامه د سماجی کارونو اداره لرله بلخو د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو د څانګې ویان آسیم باجوا په خپل ټویټر پاڼه دا پیښه په سخت ټکو غندلې ده د پاکستان په 2020 چاونو یا کنټونمنت بورډز کې د شوو بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون تر ټولو مخکې دی د مشال ریډیو خبريال وایي چې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون 8500 کې ترلاسه کړي دي دغه سه په 15500 کو آزاد امیدواران او سده پاسه 2500 کو باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدواران کامیاب شوي دي په ټاکنو کې د پیپلز ګوند وو د جماعت اسلامي شپږ او عوامي نېشنل ګوند دوه امیدوارانو بریا ترلاسه کړې ده 13 ورځ د پاکستان په 2020 چاونو د بلدیاتي انتخاباتو لپاره رای واچول شوې د پاکستان او برتانی مشرانو باور سرګند کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې او په خاصه توګه تجارت نور هم زیاتوي د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او دغه برتانوي سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برتانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي د برتانی وزیر اعظم په دې خبره ټینګار کړی چې هیواد بیر ترهګرې پر ضد مبارزه کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکوي د افغانستان په بادغیس کې امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو پر مهال ډیرشت وسلوال طالبان وژل شوي دي په بادغیس کې د سرحدي پولیسو کمانډان جنرال محمد جمعه عادل بیګا مشال ریډیو ته ویل چې په وژل شوو وسلوالو کې بهر ملکیان هم شامل دي د کمانډان عادل په وینا په دې عملیاتو کې چې څلور ورځې وړاندې د بالامرغاب لسوالی په موریچاک سیمه کې پیل شوي وو نه تنه افغان سرحدي پولیس هم وژل شوي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي خبرینه د مشال ریډیو نوره په مګ دنیا کې یو افغان کډوال پرون د ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې وجل شوی دی د جرمنی خبری اجانس ڈی پی ای وای چې د افغان سړی دوش پیته کلن وو د مقدونی د سر خرس کوپی په یو سیمه کې ریل گاڑی وهلې ده. دغه ریل گاڑی د یونان نه بلغاریا ته روان وو. د اپریل په 13مه هم په مقدونیا کې مرکزی ښار ویلستان نږدې ریل گاڑی د کډوالو یو ډله وهله. د ټکر په دغه پیښه کې 14 تنه وژل شوي وو. د دې خلکو شناخت نه دی شوی، خو په اړه یې داسې فکر کیږي چې زیاتره پکې د سومالیا او افغانستان وګړي وو. د نیپال چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر شاوخوا 1350 ته رسېدلی دی. چارواکي وایي چې د 2.8 شدت په دې زلزله کې لږ تر لږه 4500 کسان زخمیان شوي هم دي. په لسګونه زره کسانو بېګا شپه په ډاګه د کورونو بهر تېره کړې چې کورونو ته د زیان رسېدو له وجې د ورتللو نه ویارېدل. په سیمه کې اوس هم د زلزلې جټکې محسوس کېږي او امدادي کارکوونکو د ټرکونو هیلیکاپټرو له لارې نن سهار وختي خیمې او د ضرورت نور سامان نلی گلی دی. چارواکی وایي چې په زیاتره سیمو کې اوبه بجلی نشته. د یادې زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنګلادیش، د چین په تیبت او پاکستان کې محسوس شوې وي چې پکې د شپېتو تنو د وژل کېدو خبرونه دي. اور وروستۍ خبر دا چې په شام کې د وسلوالې ډلې النصره فرنټ لخوا تختول شوي د سویډن دوه تنه وګړي خوشي کړل شوي دي. له القاعده سره تړاو لرونکي النصره فرنټ دا دوه تنه په 2014 کال کې تختولي وو چې د اپریل په 24مه خوشي کړل شوي دي. ټي ټي خبري اجانس نن دا خبر د سویډن د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د فلسطین د سفیر په حواله ورکړی دی. تر دې دمه د خوشي شوو کسانو د شناخت په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د خبرونو پای
اردن کو خبر مول مشال ڈی وردل چینی سا اجمن لاند کول پدی گڑی کی بوری دوامی نشل پاٹھا یو مشر وای دا ډیره ناوړه خبره دا چې شمالی وزیرستان خلکو وجل شول کورونو بازارونه یو ولنګ ول شول اوس پری حکومت هم نتی ذمہواری اچوی د پاکستانی فعالی سبین محمود د وجنې مقدمه درج کړل شوی، خو د پاکستان د بشر حقوقو د خیبر پختونخوا څانګې مشر وایي
تر دې وخت پورې د یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وجل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تحقیق نه دی شوی. موږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې دوی د خپل فرض نه ګڼي.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې په قبایلی سیمو کې نافذ د اپچار په قانون کې د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات رد کړي.
یو داسې شی تیار کړی دی مزید د قبایلي عوامو حقوقو د پایمال کولو لپاره په دې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړي دي.
او د نن د رڼا پر لور خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د پښتنو په سیمه کې د سکولونو د ړنګېدو پر ضد قومي تحریک ولې مخې ته نه راځي.
دا څه قسمه تحریکونه چې روښوي جنا نو هغه څه غټ ایشو نو دا تعلیم او بیا په خصوصي توګه لري نه کو تعلیم خلکو ته بالکل هم دا نه ضروري او دا نه مهم نه ښکاری.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشل در سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د عوامي نشل پارټۍ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي مشرانو پرون په یو جرګه کې پر دې خبره اتفاق وکړ چې د ټول پښتون قام او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې به د مرکزی حکومت پر وړاندې دي. پرون په پیښور کې شوې د جرګه چې د جماعت العلماء اسلام په بلنه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې رابلل شوې وه، پکې د شمالي وزیرستان د بیکور شو خلکو د بیرته ستنېدو او له هغوی څخه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمهواریو په اړه خبرې وشوې. تفصیل له پیښوره د ځلان وسبزی په دې رپورټ کې.
د جمعیت علماء اسلام لخوا د شمالي وزیرستان بې کوره شوی خلکو د واپسای او پر دغه محل له دوی څخه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمہ دارۍ د ضمانت په اړه رابدل شوی جرګه کې د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین، سینیټر افراسیاب خټک، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق او د یادو ګوندونو په لسګونو نورو مهمو غړو ګډون وکړو. جرګه کې د ټولو قبایلی سیمو او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان په سوونو مشرانو او سپینګرو هم ګډون وکړو او د خپل سیمو ستونزې جرګې ته وړاندې کړې. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی ازاله وشي. او دویم دا چې د دوینه کم واده غستل کی چې تاسو به د وطن د وفاداری حلف کوی دوی دا وای چې موږ د مخینه وفادار یو او د موږ په وفاداری باندې شک کول دا ناروا کار دی زمونږ وطن دی زمونږ نمور غیګ دا زمونږ قبرستان دی دا زمونږ جماعت دی د دې حفاظت دا زمونږ د خپل ایمان تقاضا ده په دې د موږ تسوک نصیحت نه کوي
د عوامي نېشنل پارټي غړي میا افتخار حسین جرګې ته په خپل وینا کې وویل چې له دومره سختو او ناکلډو باوجود د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو څخه ضمانت اخیستل ښکاره زیاتې دي د پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشر محمود خان اچکزے خپل وینا کې اویل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوی خلکو ستونزې هوارول د دوی لومړی توپ دی او لدی ورستو باید چې د ټولو پختونو مشرانو یو لوی جرګه وشي ځکه چې دا وخت ټول پختون قام له درندو ستونزو سره مخ دی
نوموړی وای زما تجویز دا دی چې څومره رو په رو مسلې درنیږي نو د ګډ قام د ټول پښتانه قام دا ذمواری جوړیږي چې ټول را یوځای شي او د دې حل روباسي
په پای کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د جرګې اعلامی وړاندې کړه چې تر مخه به د عوامي نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن پارټي جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام د مشرانو یو مشترکه جرګه د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په عزت د بیرته تګ له هغوی د څه ډول ضمانت نه اخستلو او بې کوره شوي خلکو ته د هغوی د شوي مالي زیان برابر مرستې ورکولو په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف او نورو اړوندو چارواکو سره لیده کاته کوي او د هغوی وروسته به هم وخت په وخت د ټول پښتون قام ستونزې مرکزی حکومت ته وړاندې کوي زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادې په قبایلی سیمو کې نافذ د ایف سی آر په قانون کې د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات رد کړي او دوی تور لګولې چې حکومت غواړي د اصلاحاتو په نوم د قبایلی سیمو خلک سل کاله نور په شابوزي د براسي حال کې د چیرې خبر پښتونخوا گورنر په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړی دی تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورٹ کوو
فاټا سیاسي اتحاد چې پکې د پاکستان ټولې پارلماني مذهبي او سیاسي ګوندونه استاد شامل دي پیښور کې یو غونډه وکړه چې پکې د گورنر لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره کل مخ کې جوړ کې شوی کمیشن هغه تجویزونه رد کړی دي چې پکې په قبایلی نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه راغلي دي دی وایي چې دغه کمیشن کې ځینې ښې خبرې هم شته خو ولې کوم بنیادي بدلونونه ورته دوی یاد کړو هغه یې نه دي کړی د غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل پارټي قبایلی جنسي یو مشر ملک عطا الله خان مشال لیډو ته وایي
گورنر صاحب یو ریفارم کمیټي جوړ کړو د ایف سی آر کې اصلاحاتو لپاره قبایلو کې هغه د پاره ډراپ تیار شوی دی هغه موږ پرون وکړو هغه چې کم دی نو هغه موږ نور سر کاله وروسته پاتې کوي کوم مزل چې موږ کړی ګان د اصلاحاتو لپاره د ایف سی آر د خدمتو لپاره یا پی سی آر کې د خدمت ترمیم د پاره یا په 247 آرټیکل 247 پاکستان په ایم کې لاغه کې بدلون نو موږ اوس دغه ترجید کوو دا انګریز د دور نه ډیر خطرناک دی ایف سی آر کې ایف سی آر دی
د جمعیت اسلامي د قبایلی جنسي مشر او پخوانی د قومي سمنې غړي سبزاده هارون رشید وایي چې دغه کمیشن دوی نه وړاندیزونه هم غوښتي وو دوی سره ملاقاتونه هم کړل دي خو دوی چې کوم تجویزونه ورکړو هغه شامل اول خونه بلکې د هغه په ضد دی دا رپورت تیار کړی دی
دوی خو لکه علامتی طور مشاورتونه کړیو زمو سره هم کړیو مو خپل تجاویز هم ورکړیو خو د بدقسمتۍ نه سیاسي جماعتونو شکم تجاویز او اصلاحات په والا باندې د هغه تجاویز بالکل برخلاف دوی یو د شی تیار کړی دی مزید د قبایلی عوامو حقوق د پایمال کولو لپاره په دې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړی دي ځکه چې اوس په دې وخت کې د فاټا کې د پارلیمنت اختیار هم نشته په فاټا کې د عدلي اختیار هم نشته او د فاټا نه د پاکستان آئین عملاً بے دخل دی مونږ وایو د پاکستان آئین ته د الټر سوي ورکړی شي د پاکستان آئین دی الټنا په ځامل کړی شي
بلخو هم په دغه لړ کې پرون هم دغه فاټا سیاسي اتحاد غړو اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن او پخوانی د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره هم لیدل کاته کړی دي دغه ملاقات په خپل باندې د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر او د جمعیت علما اسلام فلی رحمان ډل مجاهد وای
دا ټول ناول دغه سره زمنګ د امن په دغه باندې خبرو شو چې څو پورې امن نه د من قبایل ترقی نشو کولای اول ته ترقیاتي کارونه کې یو نه سیاسي ازادي راځي دویم خبره متوکل چې دوه 247 کما دپد باغی کی ترمیم وشي یا غدری شینو زمن قبایل ایمنیگان بدل تازه چي د خپل علاقې د پر بچ قانوني دغه وکي درې خبره متداو کړله چې پټول ملک د بلدیاتی الیکشن چرچا روانه ده په دغه طریقه د منګ تم د بلدیاتی الیکشن حق راکړی شي او درداري صاحب منګ تر دا خبره راکړله چې رزه فوري تور باندې زه د وزیر اعظم سره ملاقات کوم او د استاذ خبره دغه مخه تقدمه او کمی ادارې چې نور دي ان شاء الله د غوسم زمن خبرې شوې دي
د پامول دا چې د گورنر خیبر پختونخوا لخوا قبایلی سیمو نظام کې اصلاحاتو لپاره د تیر کال مې میاشت کې د فاټا ریفارمز په نوم باندې یو کمیشن اعلان شو چې مقصد دی په اف سی آر کې هغه اصلاحات کول دي کوم چې د قبایلی اولس په خوخه او خېګړ دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اردوونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پاکستانی فعال سبین محمود د وجنې مقدمه د ترګری د مخنیوي اکټ لاندې درج کړل شوی. دا مقدمه د نوموړي مور درج کړي. د سبین محمود د وجنې پر ضد زنوځینو کې مظاهره اهم شوې دي. یاد وی چې سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې د جمعې په شپه هغه وخت ناڅرګند وسلوالو ووجله چې نوموړي د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکړل شو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم لغړو سره د ان سایلنسینګ بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا لمنځه وړلو په موضوع د پروګرام ترتیب کولو وروسته له خپل مور سره را روانه وه. پر دې مو له غشې بولاندې له خپل خبریال سره خبرې کړې دي. ظفر کرمی سره نور راځي چې په ګډه ټوک شو.
دغه پیښه چې د جمعې په ماښام رامنځته شوې وه، پرون د سبین محمود جنازه هم شوې ده، هغه خاورو ته سپارل شوې ده. پرون ماښام چې دی د کراچۍ په ډیفنس تاڼه کې د سبین محمود دغه پیښه چې ده د دې په ضد باندې اف آی آر لیکل شوی دی. او لکه څنګه چې تاسو مو وویل، دا د سبین محمود مور مهناز محمود چې ده هغه په مدعیت کې لیکل شوی دی. کم کیس چې دی د دې پلټنې چې دي هغه به د پولیس چارواکي وایي چې نن دوی شروع کوي. پرون دغه پیښه چې په کومه علاقه کې راغله، ډیفنس علاقه ده، او دغلته پرون الیکشن هم کېدو، د کنټرولمنټ بورډ کوم الیکشن چې وو، نو د هغې وجې نه پرون دوی تحقیقات نه و شروع کړي. دغلته کیمرو هم لګېدلی دي. پولیس چارواکي وایي چې دوی به د دغې کیمرو نه فوټیج اخلي او د هغې په مرسته باندې به دغه تحقیقات چې دي دا به مخ په وړاندې بیایي. د دې نه علاوه د سند صوبې اعلی وزیر چې دی سید قایم علی شاه، هغې هم د دې پیښې په ضد باندې د جوډیشل کمیشن د جوړولو حکم ورکړی دی. نن ماښام په کراچۍ کې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د سیول سوسایټۍ ګڼ شمېر غړو مظاهرې هم کړې دي. د سبین محمود وجنه چې ده د دې خندنه یې کړې ده. د دې نه علاوه ماښام، پرون ماښام چې دي، د دغې سیول سوسایټۍ غړو د سبین محمود په یاد کې شمې هم بلې کړې وې.
اردوونکو تاسو د زمنګ خبريال ظفر کریمی رپورت اوریدو. د بشري حقوقو دفاع کوونکي وایي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنو غړي د حقوقو دفاع کوونکي او خبريالان د مرګ لګوا خونو سره مخ دي او ریاستي ادارې د هغوی په حفاظت کې ناکام ښکاری. نو تفصیل د شاهین بنری په رپورت کې.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن غړي وایي په دغه هیواد کې ریاستي ادارې د هغه مجرمانو په نیولو کې ناکامه شوې دي چې د بشری حقوقو دفاع کوونکي او خبريالان وجني او یا ورته د مرګ ګواښونه ورکوي. د کمیشن د خیبر پختونخوا د څنګه مشر شیر محمد اډوکیټ وایي په بلوچستان قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د بشری حقوقو یو شمېر دفاع کوونکي او د مدني ټولنو غړي وجل شوې دي، خو تر اوسه د امنیتي ادارو لخوا نه خو په دغه اړه سپلټنې شوې دي او نه په دغه جرمونو کې ککړ خلک نیول شوې دي. نوموړی زیاتوي،
تر دې وخته پورې د یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وجل شوې دي هغه اوسه پورې د هغه تحقیق نه شوې. زمونږ دلته ملک جرار حسین ډېر ښایسته وکیلو، هغه د پېښور ښار کې دنده ویلې چې بچي د سکول نه راسته د هغه اوسه پورې پته ونه لګېده. زمونږ خیبر جلسې کې زرتیب افریدی زمونږ ډېر ښه کلک ملګری وو او ډېر د بشري حقوقو لپاره قرباني وې. هغه په رڼا ورځ باندې وژل شو، د هغه مطلب چې څه پته ونه لګېده. زمونږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې ډېر دا خپل فرض نه ګڼي.
د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود وروستو له هغې ووژل شوه کله چې هغې د بلوچستان د ورکوشو خلکو په اړه یوه غونډه رابللې وه. په کراچۍ کې میشت خبریال ضیاءالرحمن وایي اوس چې په کراچۍ او لاهور غوندې ښارونو کې هم څوک په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د بشري حقونو په موضوع خبره کوي نو هغه د هدفي بریدونو ښکار کیږي.
پاکستان کی رقم دا سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ یا کم سٹا کرٹکس یا ایمنٹ ایکٹیوسٹ کی اغم دا کا دا کم مرڈر دے دا بالکل دا اصل کڑی چڑا کم سی دا خوب خبر کول والا خلل تھی دا ہوا وزنا ختم ہو لیو سازش تے دا کراشی کٹ کھا کر فاکی یا سنفال کی تے بلوچستان کی ہڈی گرانا کر دی اندر میڈیا آزاد نہ دا سول سوسائٹی دو مستوں نہ دا لاہور کی کراچی کی سی واقعہ تھی من دا نزل ہو گئی سوال سم گران کر دی خبر کول کنا
د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د دې وجنو پر شا د بیلابیلو ډلو او خلکو لاس کې دي شي او دا اوس د ریاستي ادارو مواردہ چې دغه مجرمانو مخونه ښکاره کی
او موټل مختلف خلکو کې دي شي د کې سکیورټی اسټابلیشمنت باندې هم الزامات راځي لکه د سلیم شہزاد خبره تاسو وګوره دا څنګه د کله کوبلی خان بابر غونډه کې ایم پی ایم پکې ملوثو نو دا دې یو پچیدا او کنفیوزنګ ورته کې یو انوایرنمنت دی پاکستان کې او زیاته وجدار چې څه څه زموږ چې کوم تحقیقاتي ادارې دي پولیس ته یا نور دي هغه خپل کار صحیح طریقې سره کوي نه د شګرد پکې دی کې دغه دی یعنی یو تختی خپل ته تختی پاکستان پری دی نور ملکونو ته تختی نو دا وجه باندې تحقیقات دغه تندر سي نو دا سه مرګونه چې کوم دې پته نه لګي یو ډیډ کرور سي
د یادونه وردا چې د تیرو سو کلونو راهیسې پاکستان کې د بشري حقوقو په دفاع کوونکو خبريالانو سیاسي مشرانو او د امن کمیټو په غړو بریدونه ډیر شوي دي او یو شمیر د حقوقو دفاع کوونکي د هیواد نه تېخت ته هم اړ شوي دي.
تاسو د شاهین بونیرینا رپورټ اوریدو. ډان ورسپانه لیکي په کراچۍ کې د بلوچستان د لادرک کړل شو خلکو په اړه د یو پروګرام نه ورستو د دغه پروګرام جوړونکي سبین محمود وجل شو د هغې وجن یو ځل بیا د پښتنې راپورته کړې دي چې په دغه موضوع خبرې کول منع دي. نور تفصیل پر خندا سد نورو.
په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې د سیکنډ فلور مشره د تېرې جمعې په ماښام هغه وخت وژل شوه چې کله هغه د بلوچستان د لادرکه شو خلکو په اړه د یوې غونډې وروستو کور ته روانه وه. سبین محمود غوښتل چې د بلوچستان په مسله غږ پورته کړي او د خلکو سره پرې خبرې وکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي سبین پر یوې داسې موضوع خبرې پیل کړې وې چې ډېر خلک او ادارې په دغه مسلې د خبرو کولو نه ډډه کوي. دغه مسله د بلوچستان ده. د دغه صوبې اوسیدونکي له کلونو هیڅ د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي خو د دوی په خبره تر اوسه نه دی اوریدل شوی. د تیرې جمعې په ورځ په کراچۍ کې د بلوچستان لپاره غږ پورته کولو په موضوع یوه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د ماما قدیر، فرزانه بلوچ، میر محمد علي تالپور او وسط الله خان ګډون وکړ. د نوړاندې د بلوچستان په اړه سیمینار په لمس پوهنتون کې جوړ شوی و خو بیا ونه شو. ماما قدیر چې د ورکو شوو بلوچانو لپاره د جوړ شوي سازمان مشر دی هم په دغه غونډه کې ګډون وکړ. ماما قدیر اول بلوچستان یو زړور کام دی. دوی پر خپل کام هر حمله کوونکي ته ماتې ورکړي ده، بلکې پر دوی داسې گزارونو بلوچستان نور هم مضبوط کړي دي. هغه اول داسې طریقې خپلېږي چې مقصد یې په ذهني او جسمانی توګه دوی معذوره کول دي، خو داسې به کله هم ونه شي. د ماما قدیر زوی جلیل هم په 2009 کال کې لادرکه شوی و. په 2011 کال کې مړی وموندل شو. تیر کال دوی د کوټې نه کراچۍ پورې په پښو لاړل، خپل احتجاج یې درج کړ او له حکومت او پوځي اوختل باید د دوی لادره ککړل شوي کسان زر تر زره خوشی کړل شي. په دغه مارچ کې یوه فرزانه بلوچ هم ده، د هغې ورور هم لادره کړي. فرزانه وایي دوی د بلوچستان های کورټ دا شان د دغه هیواد سپریم کورټ ته هم په سو سو واره اپیلونه کړي دي چې د دوی مسلې ته پام وکړي، خو چا یې هم غږ نه دی اوریدلی. فرزانه وایي دا څومره ګرانه خبره ده چې یوه کورنۍ د خپل لادره ککړل شوي کس مړی ښخوي. هغه وایي د برداشت یو حد وي او دوی کې اوس نور دغه زغم نشته. په کراچۍ کې د سیکنډ فلور د دغه ادارې د بلوچستان پاکستان په اړه د پروګرام نه ورستو د تیرو جمعې په ماښام سبین محمود چې دغه پروګرام یې جوړ کړی و وژل شوه او دا شان د هغې غږ خاموش کړل شو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال لري خبرونه ورایزو اسلام آباد ته د پاکستان په 24 کنټونټمنټ بورډونو یا چمړو باندې پرونو بلیاتي انتخابات تر سره شول. د غیر سرکاري نتیجو لمخې په زیاتو واډونو د پاکستان مسلم لیگ نن کامیابی ترلاسه کړې ده. پر دې اړه نور تفصیل خپل خبريال احمد الله ورو
تیر اوس کوم د مل په دوه تر لیک کنټونمنټ بورډ چې کوم په هغه کې ولس کاله ورسته د بلدیاتي انتخابات وکړل شو او یو څلو نه نه دی رواد چې کوم هغه په دوه تر لیک کنټونمنټ بورډ کې جوړ کړی شو د دې یو څلو نه نه دی رواد د پاره انتخاب ووټونه چول سلسله چې کوم هغه سهار د اتو بجو نه شروع شول چې بغیر د څه وختي د ماځیګر 15 بجو پورې جاري و دې دغه کې ټول زیات په یو څلو نه نه دی چې ټول زیات مسلم لیگ نن چې کوم دی هغه اتش په تو واټ نه کامیابی ترلاسه کړی دا دغشان آزاد امیدواران چې کوم دي هغه 55 چې کوم چوکۍ دي هغه کامیابی ترلاسه کړې ده. پاکستان ته دي کې انصاف چې کوم دي هغه د 24 نه زیات دغشان متحده قانون مومن چې کوم دي هغه نور پاکستان پیپلز پارټي وو جماعت اسلامي شپږ او عوامي نسلګر چې کوم دي دوی په دوا چوکو باندې د امیدوارانو کامیابی ترلاسه کړې ده. حاوی عمل چې کوم هغه لپاره په لږ ډېر نه زیات عمله تعینات کړې شوی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دښمنانو د یو شمیر ولایتونو د سقوط پلان درلود خو امنیتي ځواکونو ثابته کړه چې د امنیت ټینګولو توان لري. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون مشال ریډیو ته ویل چې ښاغلی غنی دا خبره په کابل کې د ناټو تړون لپاره د امریکا او اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو له سفیرانو سره کړې ده. تفصیل د فرشتې جلازې په دې رپورټ کې.
د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی وایي وسلوالو پلان درلود چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د جګړې له پیل سره د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. د عابدی په وینا له افغانستانه د نړیوالو ځواکو د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته داسې انګېرل کېده چې نظام د سقوط په لور روان دی او د دې هیواد د برخلیک ټاکلو پرېکړه به یو وار بیا د ګاونډیو هیوادو لاس ته لویږي. خو د جمهور رئیس ویاند ازادي راډیو ته وویل نن زموږ وضعیت ښه دی او هغه پخوانی تصور نور نسته او ټول په دې باور دي چې افغانستان د شی راتلونکي پلور پر حرکت کې دی. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله د یو شمېر ولایتونو د سقوط د پلان په خبره په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د امنیتي وضعیت له خرابېدو شدید اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی ابراهیمي د جرګې په غونډه کې دا ویره څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې شایي د یو شمېر شمالي ولایتونو امنیتی وضعیت تر دې حده خراب سي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاس به د ځینې ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. خو د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتی ځواکو ثابته کړي چې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې په پخوانی دفاعي حالت کې نه دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی امر الله امان وایي په تیرو څو میاشتو کې هیڅ سیمه د افغان ځواکونو له لاسه نه ده وتلې. امر الله امان په شمال کې د امنیتی وضعیت د خرابېدو د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل حتی په مرجع او سنگین کې چې په تیرو یولس کلونو کې امنیتي ځواکونه نه وو ځای پر ځای شوي اوس افغان ځواکونه فعال دي. په غزنی او زابل کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ستر عملیات پیل کړي. وسلوال اوس هڅه کوي چې ځای ځای حملې وکړي او د غزنی او زابل په عملیاتو کې فشار کم کړي خو افغان ځواکونه کولای شي چې په دغو ټولو سیمو کې دفاع وکړي. ښاغلی امان په امنیتي ځواکو کې د هماهنګۍ ښې ادارې او نظم د جوړېدو وړاندیز وکړ او پر نړیواله ټولنه هم ځخ کوي چې له ژمنی سره سم افغان ځواکونه تمویل او شتجهیز کړي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ. په وروستۍ نیمه کې هم ستاسو لپاره د رڼا پر لور ونیزه خبرونه لرو. مشال ریډیو ستاسو لپاره یو شمېر ونیزه خبرونه نورې هم لري. همدارز تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com اهم اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
وخت شوه دی لسنیمی بجی او نیسا اجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغه د خبرونو لنډی سورو.
مختلفو ګوندونو مشران وای باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان به کورشو او خلکو سره سم مرستي وکړي په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. تیر ورځ په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې په بلنه یو جرګه رابلل شوې وه چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو، د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن پارټي او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړی و. په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي سبین محمود د وژنې پر ضد پرون د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی او د هغې په یاد کې شمې بلې کړې وې. بلخوا د سبین محمود د وژنې مقدمه تېر ماښام د ډیفینس په تاڼه کې درج شوې ده. د پاکستان او برطانی مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې او په خاص توګه تجارت نور هم زیاتوي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د برطانوي سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برطانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي. د افغانستان په بادغیس کې امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو پر مهال دیرش د وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بادغیس کې د سرحدي پولیسو کمانډان جنرل محمد جمعه عدیل بیگا مشال لیډیو ته ویلي دي چې په وژل شوو وسلوالو کې بهر ملکیان هم شامل دي، خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په مګ دنیا کې افغان کډوال پرون د ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې وژل شوی دی. د جرمني خبری اجانس ټي پی ای وای چې د افغان سړی 28 کلن و او د مګ دنیا د سر خار سکوپی په یو سیمه کې ریل ګاډي وهلې دی. د نیپال چارواکي وایي چې د رستې زلزلې له امله د مړو شمېر شاوخوا 1350 ته رسیدلی دی. چارواکي وایي چې د 1.8 شدت په دې زلزله کې لږ تر لږه 3500 کسان زخمیان شوي هم دي. او په شام کې د وسلوالي ډلې النصره فرنټ لخوا د سویډن دوه تنه وګړي خوشي کړل شوي دي. دلګا دا سره تړاو لرونکي النصره فرنټ دا دوه تنه په 2014 کال کې تختولي وو چې د اپریل په 24 خوشي کړل شوي دي.
تاسو د مشالې دیو خبرونه اوري په دې نیمه کې ستاسو لپاره د رڼا پر لور او نیزه خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څرګرستي ریاض مساخل ته وکړه.
نن د پاکستان بازي ورسپانو خپل ادارې د وزیر اعظم سعودي عرب په دوره لیکلي دغه لړکی جنگ ورسپانه وای چې لندن ته پرسیدو خبريالانو سره د خبرو په وخت وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د دورې په حق لوي چې سعودي عرب د پاکستان نه سکسمه غوښتنه نه کړې او نه په پاکستان د باوچولې، بلکې د سعودي عرب بادشاه سلمان سره غټوري خبرې شوې دي. ادارې د وزیر اعظم د خلې وای چې پاکستان او سعودي عرب د مذهب پرشته تړلي او تر سوچ د حرمین شریفین خبردانو د پیغمبر علی السلام د احکاماتو مطابق د حفاظت هر مسلمان فرض او د ایمان برخه ده. نو داسې حال کې که د سعودي عرب سلامتي یا خپلواکۍ ته څه خطر پیدا کیږي، نو د پاکستان حکومت او اولس بور سره اوګه پوګه ولاړ وي او د لړکی د سعودي عرب لخوا پاکستان نه د غوښتنو ضرورت نشته. او د وزیر اعظم سره د پوزي مشر سفر هم دا تاثر ورکوي چې د لړکی پوز او سیاسي حکومت یو خلدي. اداریا خره کې لیکي چې یمن کې د یوې لوی منسوبې تر لاندې د حالاتو خرابولو کوشش روان دی چې مقصد یې نه یوازې یمن بلکې ټوله منطقه نه آرامه کول دي او د دې ادراک ملګرو ملتونو هم کړی دی. نو ځکه یې د مسلې د حل لپاره زور او خوسی باغیانو په ضد قرارداد پاس کړی او پاکستان هم د دغه قرارداد حمایت کوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د ګلبار تانې سره نږدې د ترهګرۍ د مخنیوي خصوصي فورس په گاډي د حمله او د قانون نافذونکو ادارو د اهلکارو په کوتاهي لیک کړی دی او وایي چې 13 ورځ وسلوالو د ایمرجنسي ریسپانس فورس یو گاډي په نخ کړی وو او دا اول ځل نه دی بلکې سمود وړاندې هم په دې ځای کې د پولیسو په یو بل گاډي حمله شوی وا. اداریه وایي چې زمونږ د قانون نافذونکو ادارو اهلکار دومره د کوتاهي نه کار اخلي چې هر ورځ راځي او په یو مخصوص ځای ودرېږي چې ورسره وسلوال ډیر په اسانه د دوی خلاف منسوبې جوړول شي او داسې حال کې چې وسلوال تر ډیره حده کمزوري شوي، نو اوس به دوی داسې اسان هدفونه په نخه کوي. خو د دې مخنیوي لپاره اهلکارو له هم چمتو اوسېدل پکار دي. اداریه اخره کې وایي ایمرجنسي ریسپانس فورس د څه قسمه بیړني حالاتو لپاره جوړ کړی شوی دی، خو دوی هم اوس د روایتي پولیسو پرنګ چال چلن خپل کړي. پکار دا چې د دې اهلکار د زمري غوندې زلور او هر وخت چټک وي، نه چې د دوی گاډي د ټریفیک پولیس پسیر او د دې اهلکار د عام ادارې د بابوګانو پرنګ بیزارخ کاری. او چې کوم اهلکار په ذکر شوی معیار پوره نه خيږي، پکار دا چې هغوی واپس پولیسو ته الیګلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سینن ټلویزیون په وپاړه خبر شوی مقاله کې راغلی دی چې د جمعې په شپه د پاکستان په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې سیکنډ فلور مشره سبین محمود وژل شو. مقاللی کی د دې پیخې وړاندې سبین محمود د لدرک کړو شو بلوچستانو لپاره د یوه غونډې قربتوب کړو. بلخوا د هندو رسپانی په مقاله کې لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره اړیکې د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښایي. د دوه لیکنو غټې برخې له انیسا اجمل اورو.
سی این این ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکلی چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې مشره سبین محمود وجل شو. مقاله لیکي سبین محمود د یو داسې خزوه چې د پاکستان په شان هیواد کې به هم د خپل فکر او رائے اظهار کولو. د پاکستان په اړه ویل کیږي چې په دې هیواد کې اکثره خلک د ویرې له وجې سن شي ویلې. سبین محمود د بشري حقونو، مینې او عدم برداشت په لړ کې د کارونو له وجې شهرت درلود. په سبین د حمله کوونکو پړه پولیس چارواکو سنیدی ویلی خود پیښه وړاندې سبین محمود د لادرک کړل شو بلوچانو لپاره د یوې غونډې قربانه و. د سی این این په خبره بلوچستان کې له پاکستانه بیلتون غوښتونکي وسلوال مبارزه کوي، دغلته د ډلیزو تختونو الزامونه لګول کیږي. په دې موضوع د لاور لمس پوهنتون یو مباحثه جوړه کړې وه چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ماما قدیر بلوچ پکې میلمه و. د سی این این په خبره چارواکو د دغه باس اجازه ورنکړه. سی این این ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکي سبین محمود د یوې مرکې پر مهال ویلي دي چې د بلوچستان د لادرکه کسانو لپاره غږ پورته کول یو خطرناک ګام دی، او د دې موضوع په اړه د خبرو په لړ کې هغې ته پخوا هم د مرګ دړکې ورکړل شوې دي. بلخوا د هند ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د تیر کال په فروری میاشت کې د هندي چارواکو افغانستان ته د دورې نه داسې ښکارېده چې د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې لا زیاتې ښې شوې دي. دا اړیکې د هند لخوا د $2 بلیون د پرمختیا په مد کې د نوو پروژو د ژمنو او د افغانستان په غوښتنه د هلیکاپټرو د ورکولو وروستو په نوې لاره روانې شوي. له پاکستان سره د افغان حکومت د اړیکو په اړه مقالې لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره تعلقات د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښیي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سوګند پورته کولو د مراسمو نه تر اوسه نوموړي په دې اړه د څه بیان ورکولو نه ډډه کړې چې ګنې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د طالبانو او لشکر طیبه ملاتړ کوي. نوموړي د پاکستان د پوز او د استخباراتي ادارې مشرانو ته د افغانستان د دورو بلنې هم ورکړې دي، او بیا په خپل هم په پینډه کې پوزي دفتر ته ولاړو. د حالات په غسیمه کې مخې ته راغلي چېرته چې د امریکا نفوذ په کمیدو او د چین اثر په زیاتېدو دی، پاکستان نورم ځواکمن کیږي او ایران د ګاونډي هیوادونو په نسبت د اقتصادي مرکز جوړېدو صلاحیت ښایي. مقاله لیکي باید ولسمشر غنی له نیو دلی سره د تعلقاتو په لړ کې د دې بدلیدونکو حالاتو ته په پام سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکو کې یو نوی پړاو رامخې ته کړي. روزپاڼه لیکي افغانستان خودلی چې هند سره اړیکو ته اهمیت ورکوي. هندوستان د افغانانو په زړونو کې ځای لري، او اوس وخت را رسېدلی چې دواړه هیوادونه اړیکې لا نورې پراخې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نیپال چارواکي وایي چې په هیواد کې یې پرون د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېره 1300 نه اوښتې ده. چارواکي وایي په ریکټر پیمانه د 0.3 زور په دې زلزله کې لږ تر لږه 4,900 کسان جوبل شوي هم دي. په لسګونو زره کسانو تیره شپه په ډاګه تېره کړې. په سیمه کې اوس هم د زلزلې ټکان محسوسېږي، او امدادي کارکوونکو د ټرکونو او هلیکاپټرو له لارې نن سهار وختي خیمه او د ضرورت نور سامانونه لیکدولې دي. چارواکي وایي چې په زیاتره سیمو کې اوبه او بجلی نشته. د یاد زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنگلاديش، د چین په تبت او پاکستان کې هم محسوسې شوې دي چې پکې د شپېتو کسانو د وجل کېدو رپورټونه دي. نور تفصیل د فرشتې جلازی په دې رپورټ کې وو.
نیپالی چارواکو پرون ویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو پر ایستلو لګیا دي، او د تلفاتو شمیر شایع زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو، د تالندې او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایع په زلزله ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د را ایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لږ تر لږه $1 میلیون ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه 24 مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته نږدې برف کوچونه راغلی او واوره شوای ولیده. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجه شوډلې ده. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز لا کټمنډو څخه 80 کیلومتر لري وو. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدید زلزلې ده چې په نیپال کې خلکو ته مالی او ځاني تاوان رسولې ده. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي زپ موټر کې ناستو ما فکر کاوه چې سر می چکر کړی ځکه ټول موټر می ټکان خور او ما فکر کاوه چې زما سر ګرځي خو کله چې می خپل موټر ودراوه چې شای پنچر سوي وي هغه وخت پوسوم چې زلزله ده دا یو ډیر قوي ټکانو د زلزلې لامل د هیمالیا لوړی څوکې ایورست کې اته تنه چې دی لوړ غرته د خطر لپاره تللی وو تر واور لاندې شوی او ویل کېږي چې د غره په لمن کې د سیلانیانو یو کم هم تر برف کوچلاندی شوی دی د نړۍ د ډیرو هیوادو خلک د کال په دی وخت کې نیپال ته ځي او د ایورست څوکې ته هم د خطول لپاره په دی وخت کې هڅه کوي زلزلې په کټمنډو کې د 19مې پیړۍ یو ډیر تاریخي مینار هم نړولې دی
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان اجرایی رئیس یا چیف ایگزیکټیو عبدالله د میډیا څخه غوښتي چې د وسلوالو پلوي نه کوي او دا رنګ د ویلي دي چې وسلوال د خلکو ترمنځ دهشت رامست کوي نو د په خبره باید چې میډیا او د رنګ رسنۍ د وسلوالو ملاتړ نه کوي او دا رنګ چې کوم حقیقت ته هغه ولسته پډاګ کړي نو تفصیل په دې رپورت کې
د افغان حکومت اجرایی مشر وایي چې د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي شبکو مهم اهداف د خلکو ترمنځ د وحشت او ویرې رامنځته کول دي او رسنۍ نه باید د دغو ډلو د اطلاع رسونې وسیله وګرځي عبدالله دا خبرې د شنبې په ورځ د رسنیو د تحول د لسیزې په مناسبت په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې ښاغلي عبدالله وویل د افغان حکومت د ویاندویانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اطلاعاتي خلا له امله رسنۍ اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په اطلاعاتي منابعو بدلې شوي دي نوموړي له رسنیو هم وغوښتل چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او د امنیتي پیښو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي
حقایق هیڅ وخت کتمان نشي هر قدر تلخ
حقایق چې څومره هم ترخوي باید وویل شي او خلک په جریان کې واچول شي اطلاعاتي خلا ته کچیر مونږ ورته توجه وکړو حکومتي ادارې ورته پام وکړي چې کله هم د دې سبب کېږي چې رسنۍ د تروریستي ډلو په خدمت کوي او د وسلوالو طالبانو هدف هم معلوم دی چې غواړي د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپور کړي
دا کانفرنس چې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا جوړ شوی وو په کې رسنۍ او د ملاتړ د بیلابیلو ادارو استازیو هم ګډون کړی وو په جوړ شوی کانفرنس کې د خبریالانو د فدراسیون غړي هم درنګ انتقاد وکړ چې حکومت په ډیرو مسایلو کې رسنیو ته معلومات ورکولو ډډه کوي او دا کار د حکومت لخوا د اطلاعاتو په ورکولو کې یو ډول انحصار دی او باید ترې لاس واخیستل شي د دې فدراسیون د رهبری هیئت یو غړي نجیب شریفي په دې اړه وویل
په ځینو حالاتو کې په ساعتونو وخت نیول کیږي چې یو خبریال د دولت یو ویان پیدا کړي تر څو د هغوی نظر واخلي غوښتنه مو ده چې حکومت باید معلومات په خپل انحصار کې ونه ساتي
له بلې خوا په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر ویان ډومینیک میډلی وویل چې د حکومت تر څنګ دوی هم ژمن دي چې افغان خبریالانو ته اسانتیاوي زیاتې کړي
دا مشال ریډیو ده
فارم پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د امریکایي امدادي کارکونکو وارن وینستاین کورنۍ په پاکستان کې د هغه د خوشی کولو لپاره د زرګونو ډالرو تاوان ورکړی وو خو هغه د ډیورن کرښې ته څیرمه په غلطۍ سره د امریکایي ډرون په برید کې ووچل شو تفصیل د شاهین بنیري نورو
فورن پالیسی لیکي په پاکستان کې د مرستندوی ادارې سره کارکونکي امریکایي وارن وینستاین کورنۍ د پاکستان حکومت سره په شریکه د هغه د خوشی کولو لپاره هلې ځلې کولې او د حکومت په وسیله وسلوالو ته زرګونه ډالره تاوان هم ورکړی وو د مجلې په خبره د وینستاین معاملې د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د اړیکو په اړه نوې پوښتنې راوچتې کړې دي په دې معامله کې د پاکستانی چارواکو سره د هغه خلکو په اړه پوره معلومات وو چې وینستاین یې تختولې وو هغوی ته د تاوان روپۍ خو رسولې وې ولې د هغوی نیولو ته خو یا تیار نه وو او یا یې د امریکایي امدادي کارکونکي د خوشی کولو قابلیت نه لره د دې معاملې په اړه معلومات لرونکو دوو کسانو مجلې ته ویلي دي چې د وینسټاین کورنۍ د هغه د خوشی کولو لپاره په کال 2012 کې 2,50,000 ډالر ادا کړی وي او د هر څه د اسلام آباد په مرسته شوی وو. د حکومت او وسلوالو ترمنځ درمګړي جمعنه کړې وه چې کله وسلوال ډالر ترلاسه کړي نو وینسټاین به خوشی کړي، خو ولې داسې ونه شو؟ د وینسټاین کونډې په یو بیان کې د امریکا په ځینو ادارو او پاکستانی حکومت تنقید کړی دی چې سرا د تاوان ادا کولو د هغې د خاوند په خوشی کولو کې پاتې راغلي دي. ولې پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې د امریکایي امدادي کارکوونکي د خوشی کولو لپاره د هغه د کورنۍ سره مرسته کړې ده او په دغه اړه یې د امریکا د حکومت سره هم اړیکې ټینګې ساتلې وې.
تاسې د فارم پالیسي مقاله اورېدله له شاهین بنیرینا. وزو اسلام آباد ته د پاکستان وفاقي حکومت د حج نوې پالیسي اعلان کړې ویلې دي چې درخواستونه به د روانې میاشتې له 28 نیټې نه تر د بلې میاشتې د 8 نیټې پورې وصولوي. د نوې پالیسۍ تر مخه درخواستونه به خوراندازۍ مطابق منتخب کیږي. تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې.
د مذهبي امور وفاقي وزیر سردار محمد یوسف د جمعې په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې سخت کال به د قراندازې په ذریعه درخواستونه منظوریږي او 1,34,000 خلک به د حج سعادت حاصلوي. د ده په وینا چې د وزیر اعظم په مطابق د حج پالیسي به کال 2014 غوندې نه وي او د را روانې میاشتې په 14 تاریخ به قراندازي کیږي.
مخکې چې کومه پالیسي وه نو هغه د اول راتلو په بنیاد به درخواستونه اخیستل کېدل، خو دې کال موږ هغه پالیسي بدله کړې او اوس به د قراندازې زید لارې درخواستونه منظوري کی. د حج پالیسي مطابق مونږ چې کم پیکج تیار کړی دی نو هغه د تیر کال په نسبت کم دی. د تیر کال حج اخراجات 2,05,000 روپے او سخ کال بعد 2,05,30,000 روپے اخستی کیږي.
د نوې حج پالیسي مطابق شمالي علاقہ جات، خیبر پختونخوا او پنجاب لپاره به د حج اخراجات 2,05,000 روپے وي او جنوبی ریجن سن او بلوچستان لپاره به 2,05,000 روپے وي. مطبوعات سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا وه چې د لسو بینکونو په ذریعه به دا درخواستونه وصولیږي چې پکې نیشنل بینک، الایډ بینک، حبیب بینک او الفلا بینک شامل دی. مذهبي امور وزیر په وینا چې هغه تن چا چې تیر کال حج کړی وي سخت کال به د حج لپاره اهل نه وي. نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د پی آی د کرایانو په شان نورو کمپنیانو ته به هم د پی آی غوندې کرایانې اخیستو لپاره ویل کیږي. حج سکیم کال 2015 تر لاندې 50% سرکاري او 50% پرایویټ انتظام تر لاندې به د 1,34,000 خلک د حج سعادت حاصلوي او دا شان 50% مسافران به د مدینې په ایرپورټ او نور 50% مسافران به د جدې په ایرپورټ کوزیږي. سبی امور وفاقی وزیر سردار محمد یوسف وای د حاجیانو د خدمت او شکایتونو د ازالې لپاره خصوصي بندوبست شوی دی. د زیاته وی
مکه مکرمه مدینه منوره،
مکه مکرمه مدینه منوره او مشاعر منا کې هم مونږ تیر کال حاجیانو ته روټه ورکړې وا او سخت کال هم مونږ په دې پیکیج کې دا اهتمام کړی دی.
د مذهبي امور وفاقي وزیر په وینا چې سخت کال څوک به هم په سرکاري خرچ حج لپاره نه ځي. د تیر کال په شان سخت کال هم په حرم شریف کې د تعمیراتي کار له وجې د پاکستان 40% کوټه کم کړې شوې ده. د حج د تلو لپاره به پاسپورټ سره سره قومي شناختي کارت او میډیکل سرټیفیکیټ لازمی وي.
د پاکستان لخوا د 2015 کال لپاره د حج نوې پالیسۍ په اړه تاسې رپورټ اوریدو. اوس هم د یو بد داسې ځوان د ژوند کیسه چې په دواړو خپو معذوره دی خو بیا هم د کرکټ خپل یو ټیم لري او وایي چې ښه بالر او بیټسمین دی. د کوز مومندو دغه ځوان وایي چې په ژوند کې یې ډېر کړاوونه او ستړي لیدلي خو هم په خپل محنت او همت ژوند تیروي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې.
دا کوز محمد جنسی د میچنی سره نزدې د پرچاوي سیمه اوسیدونکې د کرکټ لوب کوونکو په دواړو خپو مازور رهیدګل وای چې هغه په پرایمری کې په خپل سکول کې اول راغلی او د غریبې د لاسې سبق پرې خو دو او دا سات درځي توپ کوي.
پرایمری نه بعد مخکې تلو ته ځکه جوړ نشو چې زمنګ واجد صاحب هغه یو کپنای کېو وای دا کپنای چې کوم دی ختم شول نه غین راو وتلو. نو زما خو خواهش چې زه مخکې لاړ شم سبق وې مخ هغه چې کوم دی زده کور مشرو ما او هغه کې زما والد صاحب کار پرې خو دنو به ما چې کوم دی دلته کې موږ سره افغانین رونه و غوي سره ما د کالینو کار شروع کو دا لاسي کارینه مې جوړولې.
یو دیرش کلن رهیدګل د تعلیم پرې خو دو نو ورستو څه روزګارونه کړی دي؟
ما پکوڑی خرڅ کړی دي، سموسې می خرڅ کړی دي، زمنګ کله پرچاوي ته وای بازار دی غي کې چوله می خرڅ کړی دي، ما ډیر سخت سخت کارونه کړی دي، او بل زدا چې مازورم په خپل مانې ډنګوره ویرا سره دوانه ډنګورو مانه وګر زید ما خو ما خپل همت نه دی بلې پښ
د خپل کرکټ د ټیم کپتان رحید ګل وای چې په لوبه کې آل راؤنڈر یعنی بیٹنگ او بالنگ دوارا کوي سو کې په آسان اؤٹ کولې او یا سوزولې هم نشي.
د شوقدر والا دي، خیبر کلبز والا دي، خواجه اوس والا دي، باجوړ والا دي، کم دي خټي مونږ کم دي ګیمونه سره کړی شهرداد غړای دي، چلګزی بابا کې کم دي ټولو ته پته رپی خور نه کم دي حسابيږي هغه کې ټورنمنت کیږي او په ټیپ بال باندې ګیم کوو خو خو ټورنمنت کې خو خو کلاړیان سره موږ لوبي کړی دي.
او کوم وخت ورته ډیر خفغان رسیدلې
نو ما ته ډیر خپل خپلوان هم لکه ویل چې مونږه رښتنه نه ورکو دا مازور دي نو غټ افسوس ما له بدغه وکړات ل چې الله پیدا کړي ما خدا خلک هم پیدا کړي نو به چې کم دې ما پردو کې رښتنه وکړل او هغه چې کم دې بس هغه ورځ ما زړه ډیر خوشاله ما ځکه چې زمنګ مور زغې په د کار روزګار به سکنو یوازې به کارونه کوله
د رحید ګل یو خواهش ده چې بچي هیڅ قسم روزګار و نه کړی او بس تر دې لویدو پوري سبق ووای شانواز ترغزي مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوس هم ورسېدلې ده د نورځې د رڼا پر لور د ونځي خبرونه په دې موضوع بحث کوو چې د پښتنو په سیمه کې په سکولونو د بریدونو پر ضد تر اوسه یو لسی یا قومي تحریک ولې راوچت نشو. دا خبرونه ستاسو لپاره شاهین بنیر وړاندې کوي.
د رڼا پر لور
په پښتونخوا کې د جنکو تعلیم ته د ورپی خستونزو پاړه د خبرونو د دې لړۍ د پای په خبرونه کې تاسو ته هرکلی. د نن درنا په لور خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د پښتنو په سیمه کې د خوندزو د خوندي کولو او جنکو د تعلیم د حق منلو لپاره تر اوسه یو ولسی یا قامی تحریک ولې راوچت نشو. د خیبر پختونخوا د تعلیم د سانګې چارواکي وایي چې د ورانه کړل شو سکولونو د بیا ودانې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، خو د راپورونو تر مخه اوس هم ډېرې سیمې داسې دي چېرته چې د سکولونو د بیا ودانولو عمل ډېر ګړندی نه دی او سره د دې چې مور پلار خپل بچي سکولونو ته لیږل غواړي په زرګونو ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي. په بلوچستان کې د پښتونخوا د زده کوونکو د سازمان د سوري د لاندې د کال 2011 راهیسې په ولس کې د ماشومانو د تعلیم په اړه د بیدارۍ لپاره یو کمپاین دوام لري. د دې کمپاین یو غړی کبیر افغان وایي اگر چې د دوی تحریک د بلوچستان تر پښتون میشتو سیمو پورې محدود دی، خو بیا هم د دې کمپاین په نتیجه کې په ولس کې د جنکو د تعلیم په اړه د بیدارۍ کچه لوړه شوې ده. نوموړی زیاتوي
تېرو ضلعو کې په زرګونو کورونو ته خپل تللي یو په هغو کورونو کښې موږ له مور پلار سره ملاقاتونه کړي دي، د هغو سره مجلسونه کړي دي، د هغو د بچیانو پوښتنه مې کړې ده چې ستاسو بچیان څو دي، په هغه څو بچي دي، څو بچیانې دي، څو سبق وایي، څو سبق نه وایي، او چې سبق نه وایي د هغه وجوهات څه دي. دا ټوله موږ په ساینټیفیک انداز باندې داسې یو جوړه کړې ده، پر دې زموږ کار روان دي، موږ کوشش کوو چې او د دین علاوه موږ په کلو کې له سپیکرانو په ذریعه باندې، د مسجدانو په ذریعه باندې، په جرګو کې د سیمینارو په ذریعه باندې موږ دا کار کوي. په ولس کې کوشش کوو چې دې کار زیاته معنا ښې نتیجې راشي او زموږ په وطن کې دا پسماندګي ده، ناخواندګي ده، جهالت دی، موږ دا ډېر رقم کوو او خپل وطن د دې وطن بچي چې دي دا د ترقۍ په لور، د علم په لور تاسي دا روان کو. نو زموږ کمپاین تر اوسه پورې ډېر په بهترین انداز باندې په ټولو جنوبي پښتونخوا کې دا روان دی.
هم دغه رنګ په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن ځوانانو وخت په وخت د سکولونو د بیا ودانۍ لپاره احتجاجي مظاهرې کړي دي او د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې د سکولونو امنیت ته یقیني کړي. دغه سازمان یو غړی طارق افغان د خپل حلو زلو پاړه صدا سوای
دغه د خدګر د چېغي د غواړي چې دا قوم او د خطه چې دنه دا بیر تاغه تیرو تر ته بوزي نه دي سونه الوزي زمونږ په دما کو باندې دي چې نه کو د تعلیم چې دنه مخالف دي نو زمونږ د پښتون ټرانس فیڈریشن چې زمونږ مقصد هم دغه دی چې مونږ په تعلیمي ادارو کې پر امن ماحول جوړ کړو او د قوم ته د دې ځوانانو ته د دې بچو ته تعلیم رڼا خوره کړو. نو مونږ د وخت سره دغه کوو چې کوم سکولونه د دهشتګردۍ په دې جنګ کې طالبانو دهشتګردو الوزولي دي چې حکومت له پکار دي که زمونږ حکومت او هغې هم د دغې سکولونو د بیا ودانۍ لپاره ښه ګامونه اوچت کړي او دغسې د دې حکومت نه هم زمونږ دا مطالبه ده چې دغه سکولونه چې په ټول قبایلي سیمو کې دي که په دې خیبر پختونخوا کې دي د دې بیا ودانۍ چې ده نه دا د وخت اهم ضرورت دی. په دې تېرو ورځو کښې هم مونږ د خلاف د پښتون ټرانس فیډریشن د طرف نه یو ډېره لویه مظاهره کړې وه. په هغې کښې زمونږ مطالبات هم دغه وو چې دا قوم مونږ را بېدار کړو، هغې ته دا مونږ ووایو چې تر څو پورې به مونږ دغه د غفلت خوبونه کوو او تر څو چې مونږ دا قوم په خپله را بېدار کړی نه وي چې دوی د خپلو تعلیمي ادارو حفاظت په خپله وکړي. دوی لکه څنګه تاسو کتل د آرمی پبلک سکول کومه واقعه چې شوې وه نو د هغې نه پس ټول پښتانه ځوانان مشران کشران دا بېدار شوي دي. او په هغه ټیم کښې هم زمونږ ملګرو د تعلیمي درنې په نوم باندې د پېښور پرېس کلب مخې ته یو درنه کړې وه چې په هغې کښې زمونږ مطالبات دغه وو چې څومره سکولونه په دې صوبه کښې تباه شوي دي د هغې بیا ودانۍ زر تر زره حکومت وکړي او څومره دا شهیدان چې دي چې د دغې په نوم باندې نوي سکولونه جوړ کړی شي دا زمونږ مطالبه وه.
اوریدونکو په دغه موضوع نور هم بحث کوو خو د یوې وړې شان دمې نه پس. دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. یو ځل بیا هرکلی اوریدونکو. هسې خو د پښتنو په سیمو کې وخت په وخت په بېلابېلو موضوعاتو احتجاجي مظاهرې کېږي، خو ولې تر اوسه د ورانو شو سکولونو د بیا ودانیو په دغه اړه د نړیوالو ادارو نه د ورکړل شوو پنګو په ټیک توګه د خرڅ کولو لپاره څه قامي تحریک نه دی راوچت شوی؟ د دې وجه څه ده؟ په پېښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د ښځو د حقونو دفاع کوونکې ثنا اعجاز وایي
داسې قسمه تحریکونه چې روچدي جنن هغه اکثر دې سیزنو ته راوکوي چې څه غټ ایشو وي نو دا تعلیم او بیا په خصوصي توګه د جنکو تعلیم خلکو ته بالکل هم دا نه ضروري او دا نه مهم نه ښکاري. حالانکه دا ډېر مهم دی کله چې مونږ د امن خبره کوو، چې کله مونږ د انصاف او د انسانیت خبره کوو نو ښځه ایز ا انسان به هغې همیشه هر وخت هغې یو حصه پاتې کېږي. او کله چې تاسو د انسانیت خبره کوئ او د یو پارټ د هغې چې کوم ښځه ده د سړي سره سره هغه ته نه الیمینیټ کوئ نو کله هم تاسو یو پوره انصاف پوره انسانیت دپاره یو ښه خبره یا ښه چې کوم بشري حقوقونو دپاره تاسو کوم هم دغه قسم لا تحریک چلوئ هغه کله هم نه شي مخ په وړاندې تللی یا پرمختګ نه شي کولی. دلته مسله دا ده چې مونږ دا کلتوري تشدد مونږ ښځو باندې داسې منلی دی چې هغه دا هم مني چې دا د هغې ذمهواري ده او که هغې سره څه ناانصافي کېږي نو دا د هغې بس داسې جوړه شوې ده. خو چې کله مونږ تاریخ ته وګورو که نه دي نو خان شهید هم خپلې لور باندې سبق ویلی دی او باچا خان هم په 1932 کښې خپله لور چې کومه ده مهرتاج دي سبق دپاره ولې هندوستان ته او بیا انګلستان ته لېږلې ده صرف دا پرسنل اگزامپل ورکولو دپاره چې د پښتنو لوریانې سبق ویلی شي.
د ښځو د حقونو یوه بله دفاع کوونکې سمر من الله بیا وایي چې باید قبایلي مشران او دینی عالمان په دې اړه خپل کردار ولوبوي او اولس په دې پوهه کې چې د هلکانو او جنکو په تعلیم کې څه فرق اونه کړي، د سکولونو د خوندي کولو لپاره اولس را بیدار کړي او دا رښتیا ورباندې ومني چې تعلیم په دې سیمه کې د تلپاتې امن او پرمختیا ضمانت دی. سمر من الله وایي
زه خو ویم چې میندې هم ډېر په کې امپورټنت رول پلی کالج کې خو هغې نه هم چې کوم غټ رول دی هغه د مشرانو دی هغه د یو جومات کې چې کوم ملا دی هغه که یوې جمعې خطبې کښې هم خبره وکړي زه ویم هغې سره هم د خلکو سوچ کې بدلون راځي او هغې نه هم غټه خبره چې زمونږ کوم ملکان دي زمونږ چې کوم مشران دي دا سپینګیری دي دیو چې کله به دا خبره وګڼي چې ها دا زمونږ په ښېګړې کښې دی چې یو زمونږ لور یا خور چې دی دا هغه تعلیم حاصل کړي نو ټولو کښې غټ بدلون او لانګ ټرم چې کوم چینج دی بیا به راځي دي نو دې جنکو کښې دې خویندو کښې چې کله پورې شعور به نه راځي او دیو ته خپل خپل جوان دا چوائسز هغه پاتنه لګي نو دنه زمون پورا خیبر پختونخوا سه زمون پورا ملک سره کی نشي کولای دي.
په پښتونخوا کې د تعلیم په موضوع کارکونکي د مدني ټولنو پر راپورونو کې راغلي چې د خوا او شا یو زر اورانو کړل شوو سکولونو ترڅنګ په سلګونو سکولونه داسې هم دي چې تعمیرونه خو لري خو ولې زده کړې پکې نه کیږي. وخت په وخت د قبایلي مشرانو لخوا هم دا غوښتنه کیږي چې په قبایلي سیمو کې دي د پوهنتون په ګډون د هنر د زده کړې ادارې پرانستل شي چې نوې کول د بیلارې کېدو نه خوندي وساتل شي او هغوی ته دا موقع ورکړل شي چې د خپلو سیمو په بیا ودانه او پرمختیا کې خپل برخه کار وکړي.